په انسټاګرام په ارتباط ته چې په طالبانو باندې دغه دوه ادارو بندیز لګولی دی خو 12:14 دقیقې د لنډ خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویمه ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه دا شمال د څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې طالبانو پر یو کور عملیات ترسره کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لا وشته ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وشلي او څلور تنه مو ټپیان کړي دي. د عملیات د دوشنبه مازدیګر ترسره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبان په وینا په دې کور کې شجاع ماشومان هم وو. تیره میاشت هم په همدې څلورمه ناحیه کې طالبانو عملیات کړي وو او هغه وخت د داعش د 500 تنو د وشلو ادعا کړې وه. بریتانیا نن ویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوډیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تیر شنبې پر ورځ باندې برید وکړ د اوکراین و جنگي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوي وو. دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میسایلو په دغه برید کې د اوکراین و جنگي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو. دغه برید یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیا، اوکراین او ملګري ملتونه همداراز ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسېدلي وو.
د آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورسېو کې فیسبوک او انستګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملي رادیو تلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پاڼې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي تلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپل فیسبوک او انستګرام پاڼو خبرونې نشي کولای، خبرونه او راپورونه هم نشي پوسټ کولای. دغه اقدام په څه معنی؟ ویل کېږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمیر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول پکار دي چې د دغه سي بندیزونو له ولکې راووزي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی، د ملي راډیو ټلویزیون په خوانی مشر او خبريال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکو ډاکټر حاتف مختار. ملمنو ته خراغلاس وایم. په دې هله چې د درې واړو ملمنو اړیکې له سټډیو سره وصل شي. ډاکټر حاتف مختار سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوي تاسو او طالبانو ته پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمی صاحب هم سټډیو سره وصل دی. کریمی صاحب سره به خبرې وکړو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقض کړی. په دې پیچونو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نه کړو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بنده نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامي افغانستان یا اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول چې د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول چې افغانستان پس له دنه د ترهګرو ځاله نه ده، او په دې پیجونو کې داسې موضوعات نه خپریږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګریو ته یا نور داسې مسایلو ته لابي کیږي. له بل اړخه زه په دې اندازه باور یم چې دلته هغه ارتیکل 19 چې د هیومن رایټ د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ ده، هغه مطلقا نقض شوی دی. ځکه دلته خو تقریبا 10-20 میلیون انسانان په افغانستان کې اوسیږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. له بل اړخه د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ و طالبانو ته که تاسو زموږ خبرې ونه منئ او زموږ هغه دلایل چې مونږ لرو هغه تاسو نه منئ، نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شي. بله،
نو فکر کوي مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا دغه خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کړي، او هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبریالانو راغلي هغه فشارونه نه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی، او دغه فشار مونږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروري دا دی چې هغه ارتیکل 19 ته چې د بیان ازادۍ دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقي نشي کولی تر هغه وخته پرې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. طالبانو مشران فلکسیبل نه دي، هغه انعطاف پذیری چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناستي د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي. اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان آزادۍ ته د احترام په سترګو وګوري، او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن رانشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اولوالامر او مشرانو نه دوی په حق له پوه شي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله، کور ودان. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حاطف مختار. ښاغلی کریمی هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ هم فیسبوک پانه د ملي ټلویزیون بند کړه، او هم د باختر اجانس، ځکه ملیونونه مینوال هم درلودل دغه پانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته لودین صاحب او استاذ له تاریخ تاسو ملمنو او ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. استاذ، د موضوع په اړه باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادي شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه، او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی والا، ولې نن متاسفانه د هغوی له طرفه څخه د یو ملت غږ خاموشه کېږي چې د میلیونونو خلکو غږ و، او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات درلودل هغه خاموشه کېږي. دا د تاسف ځای ده، او دا تر ټولو لویه صدمه او ضربه خپله دوی ته رسېږي، ځکه د دوی په دې شعار باندې ملتونه بې باوره کېږي، او هغه باور چې دوی خپل مختلفو لارو ملتونه تور کړی و هغه بالکل پیکه کړه، او نور بدانه اعتبار منور باندې کېږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نو محدودیت چې هغه د اصولو مخالفت وي، او یا د چاته د غیر اصولي کړنو له امله ځکه بد وضعیت سوی وی نه دي ترسره کړي. یوازې هغه قوانین چې هغه پذیرفته و او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وضع شوي وو، د هغو د تعمیل خبره یې ورته کړې ده. ولې په عموم کې د اسلامي امارات له طرفه څخه هیڅ نه محدودیت.
اما کریمي صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، ده ویلي امریکا غاک ته چې د طالبانو دغه دو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو په یوه کې د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس له پاڼو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند و، هغه معلوماتو چې باید هر نظام خپل ملت ته خپل څوړانې کړي. دلته یو نظام راغلی دی او باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. دا چې د بیان د ازادۍ تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو غږ خاموشه کیږي، بنا د هغو اصولو چې دوی خپل وزن کړي دي خلاف ورزي ده. اسلامي امارات خو ټول هغه موارد مخې ته وړي چې هغه زموږ د هیواد ملي ګټې تضمینوي، او زموږ معنوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کیږي. بنا دا د ټول ملتونو حق دی چې په دې برخه کې تعامل ولري له خپل ولس سره، او په دې کې زموږ هیوادوال ستونزه نه لري. یوازې هغه کس خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادۍ شعارونه بدرګه کوي هغوی د دې سره خپل هغه اصلي څیره څرګند.
بله کریمی صاحب، تاسو وایئ چې طالبان هم د طالبانو حکومت هم د بیان ازادۍ ته ژمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادۍ هغه سند پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې و، ځینې چوکاټونه رامنځته شوي چې د چوکاټونو ته د سانسور نوم ورکول کیږي. خبریالان عملا توقف کیږي. همدا تازه د استرالیایي خبریال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو څلور ساعته توقف کړی و. په زور یې د بخښنې ټویټ پې کړی دی. دغه راز په ننګرهار کې یوه خبریاله وهل ډبول سوې ده. په ظاهره ادعا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهلې ده. د سلګۍ په نوم یوه خبریاله فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنۍ شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مستند ډول باندې برجسته شي. د همدغې خبریالې په اړه ستاسو یادونه وکړه، دغه تیر کال هغه راپور چې هیڅ واقعیت یې نه درلود، اسلامي امارت مسؤلینو د هغوی تر چاته لاندې چې کوم قیادت ده هیچ چاته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګند او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو په او یا د استخباراتي ماموریت تر لودي نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخه ونیول شي. ماغه د نظام د اصولو د خلاف ورزي له امله له هواد څخه وتلی او بیا په هواد کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه تاسو وویل، هغه یو شخصي پیښه وه، هغه خپل ماغه کوم خبریال چې هغه خپل ویډیو ثبت کړی ده او ویډیو کلیپ ثبت کړی دی، دا د یو سیاسي موضوع نه ده، دا یو خپل شخصي موضوع.
بل کریمی صاحب،
اسلامي امارات، بل لودین صاحب، زه
مهرباني
خپل خبر لړ تکمیل کوم. اسلامي امارات لرا تکثر په هیواد کې هیڅ کومي رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه ده سوی. نه کوم ژورنالیست خپل دندې څخه منفک کړ سوی یا ګواښو ته سوی. البته ځینې رسنۍ خپل فعالیتونه پرېښي دي، هغوی د خپل وخت کله چې اشغال دي له هیواد څخه د دوی تمویلي منابع وچیږي یا کمزوري کیږي، دوی خپل فعالیتونه پرېږدي او یا ژورنالیستان خپل کارونه پرېږدي. ځینې موارد کې موږ له روسي خبريالان یا ژورنالیستانو په نوم باندې کسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب سوي وي د تنبیه لپاره. هغوی له ژورنالیستیکو اصولو فراتر ورخوا په نورو پیښو کې له تا پیژندل سوي دي. دا هم د یو نظام حق دی چې باید د خپل هیواد.
بل ما همدا ویل کریمي صاحب چې تاسو همدا تګلار اعلان کړی ده چې بیان ازادي شته، خبريالان آزاد فعالیت کولی سي، اما تاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبریالان تعقیبوي. یو شمېر خبریالانو سره چې موږ خبرې کړي، دا راپور هم موږ د اګست په 15مه خپرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي او وایي چې طالبانو ورته ویلي چې د دغه شکنجې خبرې هم باید رسنیو سره ونه کړي. دوی ګواښلي، په زور ترې اقرار اخیستی. فکر نه کوي چې ستاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته ټاکلی دي؟
نه لودین صاحب، یو څه چې باید واضح شي، هغه دا دی چې د استخباراتي او کشفي قانون له لورې څخه هیڅ کس په دې نوم چې هغه ګویا ژورنالیست رسنیز فعالیت یې درلود، هغه نه ده تعقیب سوی. رسنۍ خو موږ واضح او روښانه موقف دا دی چې هغه د ملي ګټو په رڼا کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولای شي. د ملي وحدت ته صدمه ونه رسیږي، قومي سمتي او ژبني تفرقو ته لمن ونه ولسي، او په عین زمان کې د چا تحقیر او توهین ونه سي، اسلامي ارزښتونه پایمال نه سي، مقدسات او توهین ونه سي. دا موارد سي اسلامي امارت ایل رسنوي څخه غواړي چې دا یو مسلم او ښه حقایق دي چې ملت هم د دې غوښتون کوي. ولی کوم موارد چې تاسو یاد کړل په دې برخه کې، چې هغه په دې جرم چې ګویا هغه خبريال او ژورنالیست وو، هغه د تعقیب سوی وي او توقف سوی وي، دا چې مورد موږ نه لرو. ولی دا عام کس په ډول یا دی بل مجرم په توګه باندې ته څوک نیول سوی وي او مخکې ژورنالیستیکي سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړي وي. څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې یو ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه وکړه، چې هغوی ویل چې دلته ګڼ شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم باندې فعالیت کوي، ولې اصلا ژورنالیستان نه دي. دغه اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بد کړی. ځینې کسان د سوې استفادې په وجه باندې نور فعالیتونه مخې ته ګولي وي، طبیعي خبره ده، قانونو لخوا به تعقیب سوي وي. ولې د ژورنالیست په نوم باندې، د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي، او دغه اصول په تطبیق سره د دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله، کور ودان کریمي صاحب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې دوی ویلي چې د طالبانو باختر آژانس او ملي رادیو تلویزیون په خپلو پاڼو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله، وایي تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سختدریزو ډلو د پیاوړتیا لپاره وو.
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. له بل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوو آدرسونو له طرفه نقد شوی نه ده. زه هم یو د دغې پیجونو مینوال وم، ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابی وي یا قوانین یا داسې قوانین تر پښو لاندې کړي چې هغه د نړیوالو نورمونو فورمونو خصوصا د فیسبوک د قوانینو پر خلاف وي. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامی افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامی ومني. له بل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د ستاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلی. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنه پوښتنه وکړي. بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات او کلتور استازي ورسره خبرې وکړي، او دا هم کېدای نسي چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان یې پریښې ده ټول دروغ وایي او صرف امارت اسلامي افغانستان دلته په حق دی هر څه چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به دا وي، غوره به دا وي چې امارت اسلامي افغانستان د یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من حیث د یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسي به دا وي چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکړي. دا د ژورنالیزم قوانینو تر سیوري لاندې او د نړیوال قوانینو تر سیوري لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افراد یا اشخاص نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر گدی ناستې دوی باید پوښی چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه لیدلې چې امارت اسلامی افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرنس ولري د دولت پالیسی، ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع د تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامی افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته ووایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دای ضرورت ده چې خپل ملت ته ووایي چې په واخان کې څه پیښه ده. د دغو تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې
کریمی صاحب وویل چې د دوی دولت یا مجموع کې پاوز او استخبارات حق لري چې یو شمېر خبریالان چې د ده پټکو خبریالي یا ژورنالیستي فعالیتونو نه بغیر بعضي کارونه کوي، تعقیب کې تر پښتنو ګربېګنو لاندې راولي او حتی توقیف کې. اما تاسو وایئ چې دا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده، پخوا د رسنیو کمیټه فعاله او اوس هم فعالیت کوي، نو فکر کوئ ولې دغه کمیټه دا چارې مخته نه وړي او پر ځای استخبارات او پاوز مثلا ارکیږي چې خبریالان ونیسي او بویزي تحقیق کې او دغه راز حتی وهل او ټکول کې په ششدره کې خبریالان وایي چې شکنجه سوي دي؟
حقیقت دا دی چې امارت اسلامي دی د اوسو مليجد یو نظام دی، یو ډله نه دی. اوس دا ومني چې دا ملت شوبې لري او سنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناسته دي ټولو هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو پر خلاف نه وي. بیان د ازادۍ هیڅکله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړي وي. اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایلو ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دا ومني چې د دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات و کلتور ته یو څه ووایي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامي افغانستان په ګټه دی.
بله،
او که چیرې دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هېڅ شی نشته، امارت اسلامي ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ دی واقعیتونو نو سترګو پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریمی صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب دینی وکو ته چې وایي اطلاعات فرهنګ وزارت ستا د نشراتو معینیت ستا کمیټه هم د رسنیو د سرغړونو د څېړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پاوست څه اړتیا پیښیږي چې خبریالان تعقیبوي، حتی که شخصي موضوعی هم وي اما هغه خبریال دی یوه اداره لري، ادارې سره ثبت دی؟
بله لودین صاحب، په دې د اسلامي امارت له لورې څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت زما معلومات دی او زه خپل په جنو کې دخیل ومه، حضور می درلود په د او میاستو په ترڅ کې لدیر شو زیاتې غونډې مر د ژورنالیستانو له اتحادیو د غویل نمائندګانو سره درلودلې دي. په دې برخه کې له غوی سره په د ښه تعامل، له غوی سره د کار په برخه کې د همکاري غستونې چې دوی درلودې یا کوم غوښتنې چې د اسلامي امارت له لوري زخوی په مختلفو مواردو کې سره مطرح شوې دي. ان د کله چې اسلامي امارات واکونه کابل شهر ته ننوتل، دغه په لند وخت کې یو کمیټه مور وټاکل چې د رسنوی سره په تماس کې وي او دا ترمنځ کوم یا ناباوري وي یا ابهام موجود وي دغه درف کول لپاره کارونه وسی. البته د اسلامي امارات له لوري زخه د اطلاعات فرهنګ له لوري زخه په دې برخه کې زیات تاسو وې دل رسنۍ سره موږ ډیره غونډې درلودلې دي. هم دا اوس هم زه هر ورځ لسکونو رسنۍ سره په جریان کې هم دا غوښتنې ستونزې دا غوښتنې مشکلات رسیږي او رو یا تر خپل واسه پورې رسیدګي ورته کوو. په دې برخه کې یعنی هغه کوم مسولیت چې د اطلاعات فرهنګ پورې اړه لري هغه تر ډیره حد پورې ادا شوی، ولی د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لوري ځخې واځي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغه هیڅ نه ولې اطلاعات فرهنګ یا رسنۍ او مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړیږي چې باید.
اما کریمي صاحب، دغه خبریالان چې دي په همدې پلمو هم چې بول سوي توقیف سوي دي، حتی تر دوه میاشت پورې توقیف سوي او هلته کول سوي دي، تاسو تاییدوئ چې دوی شکنجه سوي هم دي؟ ځکه دوی خبریالانو موږ سره خبرې کړې دي.
بله زه به لودین صاحب همدې موضوع ته راځم. متاسفانه ځینې مواردو کې موږ یو شمېر صحنه سازوی سره مخامخ شوي یو. په جلال آباد کې به تاسو پوهیږئ چې ویډیوګانې هم راغلل چې ژورنالیستانو یو کس واهه، حتی د وژلو یو دسیسه ترتیب و د مجاهدینو له لورې. زخه بیا وروسته معلومه شوه چې هغه کسان صحنه سازي کول دي لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کړي او داسې یو کار یې وکړو. بلکه موږ له دوه درو پیښو سره داسې مخصوص موږ ته په ډیر عاجل ډول باندې راپورونه رااله چې په فلاني سیمه کې فلان خبريال اوس بینوم نه اخلم، فلان خبريال وهل سوی ډبول سوی او ډیر سخت به تلن ورسره سوی والته په پلان ځای کې پروت ده. ولې موږ چېالته د واکونه لیږلې دي هغه سیمه کې هغه خبريال هم تللی دی، بیا خپل هغه خبريال تر دوه ورځو پورې اړیکه نه کوي او اسلامي امارات واکونه ورته وایي چې ته چیرته او په کومه سیمه
بل
ځان حاضر کړي. موږ هغه سیمه اوتیلنه وکړو ولې دا رقم پیښ موږ سره مخامخ شوی چې اکثریت یا فیک وي.
بل کریمي صاحب، وی به دا قصې ممکن صحنه سازي هم وي، اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل او روزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبريال توقیف شوی، اخره کې هم بې ګناه ثابت شوی او بیرته خپل خبريالۍ کار ته ورګرځېدلی دی، او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دی هغوی ورته ویل چې ته بې ګناه وې.
بلې، او که چیرته داسې احیانا داسې یو پیښ هم کیږي چې هغه یو څوک بګنا ثابتېږي او جرمې نه ثابتېږي او تر دغه لاندې نیول کېږي، د هغوی قضیه هم تر تعقیب لاندې نیول کېږي. هغه به د اسلامي امارت محاکم هغه قضیه هم تعقیبوي چې د هغوی سره کوم کار کړی و هغه هم تعقیبېږي. داسې نه ده چې څوک بری وي که هغه په دې امارت له افرادو او اشخاصو څخه وي او که د نور هیواد له اتباعو څخه وي. په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو، اسلامي حکم د ټولو لپاره یو.
یعنی ستاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ویونکی دی دغه څه پیښو په اړه که چیرته دوی بې ګناه څوک ځوروي؟
هیڅوک له قانون او د لغو څخه لوړ نه ده، او که څوک تخطي کوي هغه پاره کچې دا تعقیب کیږي. ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرو، سی تقریبا نیمه سره برابر دي. ولې یو بل خبره چې لودین صاحب زبې اشاره وته کوم، دا ډیره زیاته مهمه ده د بیان د ازادي لپاره. دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوا نه سي، یو نسل باید گمراه نه سي. شایعات خبرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون نه لري. اسلامي امارت له لوري څخه کوم رسنۍ ته یا چاته ویل سي هغه واځي د دې لپاره چې شایعات خبره نه سي، اتهامات بسته نه سي او بدون کوم له شواهد څخه د یو چا حد کې حرمت ونسي. دا د جمعیت سالمیت او د غوی د پرمختګ لپاره مهم دی. او کله چې یو جمعیت یو ملت مدیریت کیږي په اړه برخه کې دا اصول او د ځوابي ترته مهم دي. مرات موږ دغه پرانا کې غواړی چې مسائل تنظیم کې یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس باندې تړلې شوی دی، دا واضح او روښانه ده چې د ټولو معیارونو اصولو نقص ده او د دوی د نظر.
بله، او کریم صاحب همداسې ویل کېږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې دننه ځینې محدودیتونه په خلکو ولګوي چې دغه د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او انسټاګرام مخه یو څه ونیسي. آیا دغه اوازې هم واقعیت لري او کنه داسې اوازې دي؟
اسلامي امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامي امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامي امارات باید متقابل ګام واخلي، خو اسلامي امارات دمه تصمیم نه دی ولې په دې برخه کې، ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم عالم برداران بدرګه کوي هغه باید خپل کلمه کې نظر وکړي.
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب مختار زموږ د خبرونې بل میلمه ډاکټر اسماعیل میاخیل روخ نشو استودیو ته ډیره هڅه موکړه چې ورسره اړیکه ونیسو. هغه موږ راغوښتي و چې د ملي ټلویزیون د پخوانی مشر په توګه له موږ سره برخه واخلي چې دا فیسبوک او انسټاګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول، په څومره خواریو مثلا مینوال پیدا کړه او اوس بندیږي. ستاسو په نظر څه کول په کار دي طالبانو ته چې دغه سي بندیزونو لولکی راووزي او په نورو چارو کې مثلا تر بندیزونو لاندې رانشي؟ که څه هم طالبان وایي چې تاسو هم په دې موافق یې چې فیسبوک ادارې مثلا د اصولو خلاف ګام پورته کړی، د بیان ازادۍ خلاف ګام پورته کړی، اما واقعیتونه بیا دا دي او ویل کیږي چې په افغانستان کې پر خبریالانو طالبانو هم فضا تنګه کړې.
زه باید دلته دا ووایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملي ته یا ملي یووالي ته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پیښ شي د ژورنالستانو نه پوښتنه وکړي. اما د افغانستان ملي یووالی او ملي منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی، آیا افغانستان پر داسې یو ناپیلی او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوانه وباسي؟ آیا امارت اسلامي افغانستان د قدرت پر ګدۍ کې د طالبانو نه علاوه داسې خلک دوی سره حضور لري چې د هغه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان د دغه نظام نه څه غواړي؟ دکې شک نشته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوري لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول، دلته بشري نقص وشل، انسانان ووژل سو، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو. اما اوسنی نظام مسؤلیت دا دی چې د افغانستان ملي منافع څه شی دي؟ آیا د افغانستان ملي منافع دا دی چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو؟ آیا د افغانستان ملي منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او هوښیار ملت ولرو، په مسایلو پوه ملت ولرو، د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو؟ که د ملت غږ دا وي چې باید مکتبونه وتړو، سکولونه وتړو، داسې مسایل کله چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام دې پوشي چې د قدرت او د سیاست او د هر ژبه توپیر لري، دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي. هیڅ یو ملک مخته نشتلی تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري. استخبارات او اطلاعات او هغه ارګانونه او کشفي ارګانونه د ژورنالیست سره څه کار لري؟ ولې باید توقیف شي؟ ولې باید تحدید شي؟ ولې باید توهین شي؟ او دا که قطعا موږ داسې انکار کوو چې نه، افغانستان کې هیڅ میډیا کې محدودیت نه درغلی، دا به هم د واقعیتونو پر خلاف وي.
د طالبانو د حکومت له مرستیال ویان بلال کریمی، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکي ډاکټر حاطف مختار، ډیره ډیره مننه کوم. باید وایم چې د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی و، خو هغه ګډون ونه کړ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.